futuro.
السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخور کی دا ماسپخین دری بچی شوی دی یعنی ساج مالیم پا دیخ پروانا کی بعد دا خیبر پختونخوا او فاتا او دا غصی دا پاکستان دا نور روسی مپاڑا ریپورٹو نواری اونیس پروگرامونا میڈیا او زوانان او درنگون نڑے ہم لرو کلو بے بعد دی سات خبرو نواری چیزم ہمکار مجید بابری در تاولان دیکھوی
د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوسټ په هغه هواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړول اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره یې شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته ځمکه په فضا کې د هدف شتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي. مشال خبرونو تفصیل د پاکستان پوسټ په هغه هواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بیټالینونو جوړوي چې مشیری به میجر جنرل کوي. ISPR دا بیان پر داسې حال خبر کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوردنی سفر پر مهال له پاکستانی مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار په ګډون د شپږ سلویښت ارب امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به په یو ورځني دوره سبا د زیارت په ورځ سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه معاذ طارق مشال لیډیو ته نن وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان عبدالعزیز نه علاوه نور والا چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دواړه خیدو تعلقاتو خصوصا د یمن په صورتي حال خبرې کوي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې ښاغلي شریف سره به په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم مل وي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تربیت وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر روزنه ورکوي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تېر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمي پولیس سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي ووژل شوي او ژوبل شوي ول. د افغانستان په ننګرهار کې په دوه بیلابیل بیمې چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالدی مشال لیروت وویل نن سهار په بهسود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور ووژل شول. دی وایي دویمه پیښه هم نن سهار د کامی ولسوالۍ پاربابانو سیمه کې هغه وخت وشوه چې یوه موټر پسې تړل شوی بم وچاودېد. په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل شول. د دواړو پیښو پړه چا نه ده منلی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار خوست غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو غړو بیګا مشال لیډیو ته وویل د یادو پیښو ښکار شو لپاره به د دعاګانو د هغوی له کورنو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی بیګا مشال لیډیو ته وویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاسي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بینالمللي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته ځمکه په فضا کې د هدف وشتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کم ارزښت بللې دي. بیګالی MSNBC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال نوموړي وویل هیواد یې اوس هم د دې توغندو ایران ته په خرڅولو اعتراض لري. روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین تیرونه ایران ته د S-300 په نوم د فضايي دفاعي نظام توغندو په خرڅولو بندیز لري کړ. له دې اقدام سره اندېښنې پیدا شوې چې ښایي د دې توغندو له خرڅولو سره به تهران د لانجمن اټومي پروګرام محدودولو په اړه له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره په خبرو کې جرأت پیدا کړي. امریکا د ډیپلوماسۍ ناکامېدو په صورت کې د ایران لخوا د اټومي وسلو جوړولو مخنیوي په هدف د ممکنه پوځي اقدام امکان نه دی رد کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي د تیر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 300 زیات کډوال ووژل شول. یورپ ته د تلونکي د کښتۍ پیښه د مدیترانی یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. UNHCR تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شوو کسانو سره د مرکو پر اساس یې د وژل شوو د شمېر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالوي چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو ډلې یو شامي کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکي کښتۍ 28 ژغورل شوي کډوال د اټلي ساحلي سیمې سیسلی ته ورسول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 10 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میری حرف بیگا وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاتې کړه چې ټول مصریان حق لري چې د قانون سره سم مساوي او په انصاف ولاړ چلند ورسره وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. مرسی ملاتړي د نوموړي پر ضد د مظاهره کوونکو وجنو په تور تورن شوي ول. د مرسی ملاتړو پر مخالف احتجاج کوونکو حمله وکړه چې لکه به نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. مرسی دا مهال د سکندریا د ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یو زندان کې بندي دی. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدبدیف ویلی دی د غربي هیوادونو د بندیزونو له کبله د روس اقتصاد شاوخوا 20 عرب امریکایي ډالر تاوان کړی دی. تېره ورځ د اقتصاد په اړه پارلیمان ته د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال نوموړي وویل سخت کال ښایي تاوان څو چنده زیات وي. د وویل د روان کال په لومړو درې میاشتو کې د روس ناخالص ملي پیداوار 2% کم شوی دی. په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو کمېدو د کرایمیا الحاق او په ختیځ یوکرین کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د جنګېدونکو بیلتون پالو د ملاتړ په سر د اروپایي ټولنې او امریکا بندیزونو له کبله د روسو اقتصاد ته سخت تاوان رسیدلی دی. میدویدیف وویل دا خبره نه پټوي چې د بندیزونو له کبله روس ته د پام وړ تاوانونه رسیدلي دي. او وروسته خبر ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. میګالیا MSNBC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما وویل ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې راپورونه وویل ښایي ایراني کښتۍ په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د احمد ولانا د موسم حال او د کرنسو بای واوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.25 روپۍ اخستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.23 روپۍ او 109.25 روپۍ. یو پاوند 102.50 روپۍ او 102.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اخستل کیږي او 1.72 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې بزیات نه زیات 15 ډیر شو کم نه کم 0 په بنو کې بزیات نه زیات شپږ ډیر شو کم نه کم 0 او په کوټه کې بزیات نه زیات شپږ یش او کم نه کم 10 ډیګري سنتي ګریډ وی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان پوسټ د چین د پروژو لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم با سباله د سعودي عرب په دوره سي
وزیر اعظم دا دوره د کمالا دا ډیر ضروری دا او ډیر په خو وخت باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم نه غي سره زموږ تعلقات د ټول دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي.
د خیبر ایجنسی د مشرانو جرګې فیصله کړې چې د باړې بازار به بیرته پرانیزي.
مدام وکړه چې کارخانیم خلاص کا بازارم خلاص کا حکومت ممبئی نه نه بس خپل علاقے لا
او 19 پروگرام میڈیا او ځوانان کې به په پاکستان کې د خبريالانو د مشکلاتو په اړه وره
په دې صوبه کې زیاتره علاقې اتلو قابل نه دي یعنی بندي د تصافیانو لپاره خو زمونږ لپاره چې موږ پښتانه یو او په دې علاقې کې موږ هم نشو تللی تا
او د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان پوسټ په هواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی دی د پوسټ عاما اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویل د پروژو د چینایي کارکونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوسټ له 9 بټالیانونو جوړوي تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو
د پاکستان پوسټ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصوبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې بیان میجر جنرال اسیم سلیم باجوال اړه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوسټ نه بټالین او د سیول آرم فورسز شپږ وینګز یا برخې شامل وي د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوسټ یو میجر جنرال افسر کوي یاد دی وی د چین د صدر د پاکستان په دوره کې د دوه ملکونو ترمنځ د 540 ارب ډالرونه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی چې پکې زیات توانایي او د انفراستراکچر په اړه دی د پاکستان او چین ترمنځ د پروژو د حفاظت لپاره خصوصي ډیویژن په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره شاخوا 8000 چینیان پاکستان ته به سفر کوي او دا د چین په ایجنډي وړومبه خبره وه چې په پوره مننه طریقه د کار لپاره دوی ته سکیورټي ورکړي شي دی وایي
دا غوي ته څه نقصان نه نه رسی په دې چې حالات داسې دي ترټ داسې دي چې دا ډیره لوی صوبره او دینه د چین او د پاکستان ستراتیژیک کوآپریشن چې کوم دی یا یو بل سره چې مرسته ده هغه باندې ډیره سر پریوزینو دی خته کې داسې گیم سپایلر شته دی چې هغه به داسې نان سټیټیک ترز یا ترګری یا وسلوال قوتونه استعمالوي چې هغه د چین ته نقصان ورسوي د پاکستان د کاریډور ته نقصان ورسوي نو دا هغه د پاره به دا ټاسک فورس د ټولو ناول او ضروری خبره او دا د چاینا په ایجنډا باندې رومبای خبره وه
په یو بټالین او په یو سیول آرم فورسز وینګ سمره اهلکاران وی په دې اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر سیات وی
تقریبا چې یو بټالین کې زمونږه رفلی وای چې 800 پوری ونیم 100 پوری افراد وی او دا سی وینګ چې کوم دی نو هغه تقریبا چې 1500 رفلی پاره کې وی نو دا چې ټول راوخلې نو یو ډیویژن فوج نه زه جوړیږي په دا افرادی قوت سره او دا دینه معلومیږي دا سی چې را کو دوی یو یو کمپنی ورکاین نو کم اس کم 50 شپږ نو کې دوی د حفاظت مستقرونه جوړول شي چې پاغه باندې یو ټایم کار کېدل شي
وزیر هدیوی د منصوبه بندي او د ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکونکو د چین ماهرینو او د انجنیرانو حفاظت لپاره به سخت سکیورټي تنظیمات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي او سرزو د یو بل ریپورت طرف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با د سعودي عرب له مشرانو سره په دوړخیزه تعلقاتو د یمن په شخړه خبرو لپاره سبا د سعودي عرب دوره کوي د وزیر اعظم د دې دوري په حق لا په پاکستان کې کارپوهان سوایي د احمد الله په دې ریپورت کې اورو
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماز طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ورسره به په دوړخیزه تعلقاتو او خصوصا د یمن په صورتحال خبرې اترې کوي په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر په حق لا څه نظر لري د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر عامر عثمان د وزیر اعظم دا دوره مهمه بولی او وایي
وزیر اعظم دا دوره د دا ډیر ضروری دا او ډیر په خو وخت باندې کیږي ځکه چې سعودي عرب چې کوم نه غي سره زموږ تعلقات له ټول دنیا د ملکونو نه بالکل بل شان دي د روم په شان د تعلقات دي غي په هر وخت کې زموږ مدد کړی دي نو دا لږ غوڼه دا چې په یمن معاملې کې څنګه غوڼه راغلي دا د هغه لپاره دا ډیر ښه فیصله دی وزیر اعظم چې هغه خپل لاړ شي او غي خبر کی چې موږ دا کوم ستاند اغسته دي د دې وجه صدا او زموږ بالکل دا یقین دی چې سعودی عرب چې د فیس فاونډیشن ورکی په هغه باندې هغه مطمئن شي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د پارلمان د فیصلې وروسته وزیر اعظم له په فوري توګه د سعودي عرب دوره کول پکار وو.
یمن په مسله باندې د سعودي عرب، پاکستان او د نور عرب ملکونو میز کې سره غلط فهمي پیدا شي. پاکستان غواړي چې د سعودي عرب کوم غلط فهمي دي یا د پاکستان پارلمان چې سره د کوم متفقہ قرارداد پاس کړو دا هغه نه پس کوم یو ګیله او خفګان راغلی نو هغه د لرې کولو لپاره او د سعودي عرب او پاکستان د تعلق یا نور مضبوطولو لپاره د وزیر اعظم دا دوره اخر اهمیت لري.
د یادونې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د وزیر اعظم دا دویمه د سعودي عرب دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس بلال شو جنوبی وزیرستان ته. چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې نښته شوې ده او دغه سي ځنې هوایي بریدونه هم شوې دي. د دې پیښې تفصیل د سیلاب محسود نه اورو.
د سولی قطبی وزیرستان د مختلفو سیمونو را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق د ځایي قبایلیانو امنیتي فورسز او طالبانو ذرایع د جنگی جازونو په بمباری په یو بل د بریدونو او په مځکه کښې خوندي بمونو د چاودېدلو په نتیجه کښې یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو دعوې کړې دي. په قطبی وزیرستان کښې ځایي قبایلیون وایي چې تېره شپه جنگی جازونو د قطبی وزیرستان په سیمو تورتنګي او زوای سدگی کښې په څلور کورونو بمباري وکړله چې په نتیجه کښې یې نولس بې پلوه قبایلیون چې په کښې ښځینه او وړه وړکي جنکۍ هم شاملې دي ووژل او په نقشه شوي څلور سره کورونه بېخي تباه شول. په سیمه کښې موجود یو قبایلي چې خپل نوم یې جواد نه کړه د بمبارۍ او په بمباري کښې د مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه.
پدغا
بریکش میں دے امنیتی فورسز دے مطبوعاتی سانگے دے چارواکیو سرا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکړله خو د پوځ د دغې څانګې د چارواکو سره مې رابطه ونه شوله. په بل پلو په سویلي وزیرستان کښې مسعود طالبون په ډېره اسماعیل خان او په واڼه کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکي وایي چې تېره ورځ او تېره شپه مسعود طالبانو د سویلي وزیرستان په مختلفو سیمو تنګي بودینځای لړیمي لکی سار کجوري غربي بادمشاه او پټ زیارت په پوسټونو د راکټونو د وارولو سره په وړې وسلې بریدونه وکړل چې کومو تر دوو ګنټو پورې پله پسې دوام ولره او په دغې منځ کښې جنګي جازونو طالبان په نقشه کړل. د خفیه ادارو چارواکو منلی دي چې په دغه بریدونو کښې د امنیتي فورسز ټول لس سرتېري چې په کښې ځنې د نایک ساجد، سپاهي ساجد، سپاهي حنیف، سپاهي شاهد، سپاهي امیر، سپاهي اسد بلال او پښتني شبیر په نومونو پېژندل شي شامل دي. دغې ذرایع دا هم زیاته کړه چې د امنیتي فورس سرتېریو په دغې دوران کښې د کمانډر ملنګ په شمول ټول اته طالبان وواژل. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د دغې بریدونو او په دا کښې د پوځي سرتېریو د مرګ ژوبلې د پړې قبلولو سره دا هم منلي دي چې د تېرې شپې په بریدونو کښې د دوی پنځه ملګري پرهرژلي شوي دي او وژلی ایک یو هم نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالي
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر جنسې انتظامی چارواکو او د باړې د سپا قبیلې د مشرانو ترمنځ په خیبر هاوس په خبر کې په یو جرګه کې پریکړه شوې ده چې یوې اوږدې مودې پس به د باړې بازار د غلطه تړل شوې کارخانه بیرته خلاصې شي. حکومت غواړي چې د بازار نه نوي سړکونه تیر کړي او لارې پراخې کړي، خو بیا د سپا قبیلې خلک غوښتنه کوي چې اول د دوی خپلې سیمو ته ولیږل شي او بیا د غلطه د نور کارونه وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسې پولیټیکل چارواکو د باړې د سپاه قبیله ترمنځ یو وګد مو د پس د مرکزی بازار خلاصولو او دلته ولاړو کارخانو د فعال کولو او د نو سړکونو د جوړولو لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. په خیبر هاوس په خبر کې د پولیټیکل چارواکو او سپاه قبیله ترمنځ د یوې جرګې په وخت د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د ځای مشرانو وینامو د باړې بازار او د بندشو کارخانو د خلاصولو او نورو اسانتیاو ورکولو تیاری پیل کړی دی.
بدلا چې څنګه مشرانو حکم کړی دی چیرې دا بازار مونږ کولو دا غي سره بچ کما الایډ نور سرویسز دی هغه بکولو هو فیکټریانه بکولو هو. نن مونږ پاور لومز ولر غوښتو چې دیو سره مونږ خبرو کو خپل سپیډ ورک وته کو چې سټم کولاوی چې دا غي مونږ خپل کار کړی ان شاء الله زر تر زر به د کی پیشرفت وشي. بس د وخت ټایم لاین نشو ورکولې ان شاء الله کار پی جاری دی. بڑا ماشاء الله بڑا پلان خو مونږ دا ویلو شو بالکل صفا ده او آرمی هلته ناسته ده بالکل کمپلیټ امن دی ځکه خو مونږ خلکو واپسی شروع کړي.
د باړې سپاه قبیله یو مشر حاجی نصیب پردی بیا وای چې حکومت ته دا ټول کارونه تر سره کړي خو اول دې مونږ خپل کورونو ته ستانه کړي او د سړکونو د پاره د دکانونو د ورانولو په بدل کې دې معاوضه راکړي.
مو دا مکړه چې کارخانه مخلصې کا بازارم خلاص کا حکم تمرم بای نه نه بس خپل له کېلا او بیا چې کوم روډ جوړيږي د سپوي په ایریا کې او هغه د تختابیک نه روان نه متیانوله وزي چې په دا باندې قوم سپوی په کم زوی کې نقصان کېږي چې تا د دغه جایزه واخلي او د سره قوم مشرون موجود وي په وو کور باندې یو دکان رسیدلې هغه چې ورون شي دغه مویزه حق دی چې ورته شي خلکو لا چې ور نشي کړی هغه خلکو ارڅ ځای شول
او د سپاه قبیلې یو بل مشر شاه فیصل پردی هم په دې موضوعاتو صدا سي خبرې وکړي.
مونږ دا غوښتنه ضرور کوو لکه چې بازار دې خلاص شي او کارخانه دې خلاص شي او ټول علاقې خو کارخانه 100% د سپاه په علاقې کې لري بازار د سپاه په علاقې کې لري لکه نو یو مچ کډه نو واپس کیږي کوم واپس نه بوزینو به بازار څه فائدہ شلا نو دوه خو چې تاسو دا مطالبه جایز دي مونږ به برپور تاون کوو الله حکم سره خبران کړي دوه امید یې راکړو چې ان شاء الله زر تر زر به وشي.
یا د دې ویش د باړې بازار زیاتره برخه د سپاه او ځنی برخه بیا د شلوبر قبیلې ملکیت ته او دلته د تیر وګدې مو دی رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کرفیو لوجې په زرګونه دکانونه او یو شمیر کارخانه بندې پرتې دي. خو اوس پوز او پولیټیکل چارواکي غواړي چې له دې بازار نه ځنی مهم سړکونه تیر کړي او لارې پراخه کړي او بیا ورته دغه مرکزی بازار هم خلاص کړي. د ذکر وړ دا چې د خیبر ایجنسی د باړې سیمه په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او یوازې د اکاخیلو قبیلې د کډوالو ستنېدل ورته پیل شوې دي او د سپاه قبیلې نه بې کوره شوو خلکو ته ویل شوې دي چې خپلې قبیلې مطلوب وسلوال دی حکومت ته حواله کړي نو بیا به یې خپلې سیمې ته ستنوي. خو بیا پولیټیکل چارواکي زیاتوي چې په دې تیرو څو ورځو کې سپاه قبیلې ځنې مطلوب وسلوال حکومت ته حواله کړي دي او له دې وروسته حکومت د دوی په حق لا په خپل رویه کې نرمي راوستلې ده او دوی ته به هم د نورو قبیلو د کډوالو په شان برابر حیثیت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو پیښور ته. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 100,000 څخه زیات ساتونکي روزل دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 100,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته زر تر زره روزنه ورکوي. تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه له آرمی پبلک سکول پیښې راپدې خواهې د تعلیمي ادارو 100,020 ساتونکي روزلي دي او 100,610 د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن، 2,129 د بنو، 1,938 د مردان، 1,306 د ملکنډ، 1,009 د کوهاټ، 1,516 د ډیر اسماعیل خان او 93 د پیښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعیا هم کړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پختونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاد دې وي چې تېر کال دسمبر په 14 نیټه پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې 150 زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د زلان یوسفزی رپورټ تاسو ته دوست ولاړ شو. بلوچستان ته د بلوچستان اسمبلی غړو د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د صوبې د صحت لسانګې غوښتنه کړې ده چې په کلا سیف الله کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو شوو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره د یو داسې کمیټې جوړه کړل شي چې په د دې ماشومانو د کورنو باور وي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
په کوټه کې د صوبای اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی یو شمېر غړیو د صوبې د سیاحت د څانګې په چارواکو او ډاکټرانو سخت نیوکې وکړې او ټولو په یو ژغ غوښتنه وکړه چې د کلا سیفلا په پیتاو باتوزی کې له مرموزې ناروغۍ څخه د مړو سویو ماشومانو د مړینې د پلټنې لپاره دی یو داسې کمیټې جوړ شي چې پرې د دوی په خبره د مړو سویو ماشومانو د کورنیو باور وي. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ښځینه غړې عارفا صدیق ویل د سیاحت د څانګې لخوا پر جوړې سوې کمیټې باندې د مړو سویو ماشومانو د کورنیو باور نشته او بله کمیټې دې جوړه کړل شي. تر دې وروسته د دغه ګوند صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی بیا وویل آیا دوی کلیوالو سیمو ته ډاکتران استوي او که د ډاکترانو په جامه کې قاتلان؟ زما په فکر کې تر دې درملو خلک خاورې وخوري نو شببي. دا څه ډول درمل موږ پر خپلو خلکو خورو؟ دا درمل چیرې جوړیږي یا دا له کوم ځای څخه اخیستل کیږي؟ آیا موږ د ماشومانو د وژلو لپاره قاتلان هلته لیږلي او که مو د هغوی د ژغورلو لپاره ډاکتران استولی دي؟ دا موږ کومې خواته روان یو او څه کوو؟ صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی د اسمبلی غونډې ته زیاته کړه د کوټې سنډیمن روغتون د صوبې تر ټولو لوی یو فعال روغتون دی خو د ده په خبره هلته هم دای له شرمه ورتلی نسی. زه له شرمه دې روغتون ته نسم ورتلای او چې ورسم نو سخت خفسم. موږ خو به خپل ماشومان سی ایم ایچ ته یا آغا خان روغتون ته د درملنې لپاره یوسو، لکن د غریبانو ماشومان چې دې روغتون ته راوړي کوم حشر یې کیږي؟ نواب جوګیزی، زمرک اڅکسی او یو شمېر نورو غړیو د کلا سیفلا په پیتاو باتوزی کې د 5 ماشومانو پر مړینه سخت خواشینی څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې کچېرې دا ماشومان د شری د مخنیوي له واکسینو مړ شوي وینو د ذمهوارو پر ضد دې ژر تر ژره سخته کاروایی وسی. خو د صوبې د صحت وزیر رحمت بلوڅ بیا د اسمبلی غړیو ته باور ورکړ چې د لمړنیو پلټنو له مخې دا ماشومان د شری د ناروغۍ ضد له واکسینو نه بلکې له مرموزې ناروغۍ مړ شوي دي.
میرے پاس تمام رپورٹس ہیں،
لما سره دا ټول ریپورتونه ستا چې دا سینه ده لکه تاسو چې وایاست، لکن لبد مرغه ځینې خلک د ماشومانو په مړیو هم سیاست کوي. د لومړنیو پلټنو له مخې داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان دې د شری ناروغۍ ضد له واکسینه مړ سوي وي. بله خبره دا چې دا واکسین نه موږ اخیستی او نه یې اخیستلی سو، بلکې دا د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا موږ ته راکړل کیږي چې په ټوله صوبه، ټول پاکستان او حتی په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته ورلګیږي. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د شری ناروغۍ ضد 12 ورځنی کمپاین پیل شوی چې د همدې کمپاین په جریان کې د کلا سیفلا په کلی پیتاو باتوزی کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان له مرموزې ناروغۍ څخه مړه شوي، چې کورنۍ یې تور پورې کوي چې ماشومان یې د شری ناروغۍ ضد له واکسین مړه شوي. خو ډاکتران د صوبې د صحت څانګه او چارواکي بیا وایي له دې واکسینه کوم ماشوم وفات کېدلی نشي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې وشوې. د مجید بابر نلند خبرونه ورو
د پاکستان پوسټ په هیواد کې د چین د پروژو د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړول اعلان کړی دی. د پوځ امریکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشري به میجر جنرل کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یوردنی دوره سبا د زیارت پر سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه عباس طارق مشال لیدو ته نن وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان عبدالعزیز سره ملاقات کوي. په دې دوره کې به ښاغلي شریف سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملوي. د خیبر پختونخوا د پولیس اداره وایي په پېښور کې پر سکول تبدید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. په ننګرهار کې په دوو بېلابېلو بمي چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالدی مشال لیدو ته وویل نن سهار په بهزود ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ په بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال سارنوال غلام حیدر حیدری او د ډرایور وژل شول. بلخوا په کامی ولسوالۍ کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو پرچانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د زیارت او جمعې پر ورځ ماتم اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس لخوا ایران ته لازمي په فضا کې د هدف پښتونکو توغندو ورکولو پریکړې په اړه اندېښنې کم ارزښته بللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي د تیر اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 300 زیات کډوال ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي او ملاتړو ته د 10 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې.
مشال لیډیا تاسو ته د مجید بابر ناملند خبرونه واریدل. اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی. درازه چې ورته غوښ شو
د مشال لیډیا اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدلله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي.
The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دې نوړان دی سپیس ایکس کمپنی د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنی بشر په ټوئیټر باندې د دې تصویرونو خبره کړې دي چې پکې ځینی ټکنیکی خرابې موجود وي. د کمپنی په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خبرې کړي. فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول دی، وګدواله 208 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 19.5 کیلوګرام وزن بار دی چې پکې خوراک، جامې او ساينسي آلات شامل دي. د
د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاست زکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافی جوړولو ماشين هم شامل دي د کافی دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی اټلی ستور مزلي لپاره لیک ډول کیږي د دې نوړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوی و سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 20 انجنونه لګیدلې دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخیره کې کوي ساینسدانانو په مریخ سیارې د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلایي گاډي له دغه سیاري څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغون کړي دي دوی وايي په مریخ سیاري په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکل وي خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي د دغه شواهدونه د اندازو ته نور تقویت ملاويږي چې په مریخ سیاري په لوی کندو کې اوبه بهې دي د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصيلات خپاره شوې دي ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیاري موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي د دغه مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سنتیګریټ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیاري 15 سنتیمتر لاندې درجه حرارت زیات وي نو په هغه ځای کې د ژوند اثرات د موجودګۍ شره زیاته ده د امریکا خلای اداري ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په نوم ایښودې دي دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاي په شان تور ده او کېدی شي چې ملالی چرې هم نه ګوري خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی دا وخت ملاله په برتانیا کې د او په پاکستان کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوي د ملالی په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتر ده دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي ګیر چاپیر په 15.5 کالو کې چکر مکملوي د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی په سیاست کې قدمي خودو نوړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو اوس د ګجرات په ویدنګر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د چای والا خبره ډیر زیاته مشهور ده په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلی وو چې چای په چرچا
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our Chai Pei Churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی په دې کې د معلوماتو جمع کول لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي دغه معلومات به د صارفینو د اجازه ترستو ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي اوس د فلمي نړۍ خبرې په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی دی فلم په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پهلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو بونګشی دی
د هالیوډ مشهور ټرمینیټر سیریز نومې فلم جینیسیس با د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ټرمینیټر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیګر کار کړی دی. تر دې وړاندې ټرمینیټر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي وو. په نوي ټرمینیټر فلم کې ایملی کلارک، جے کوټنی او جے کے سائمنز هم کار کړی دی. فلم ټرمینیټر جینیسیس نوې ټریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here? What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. No more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
قسم د هالیوډ فلمونو د وډي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج اف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سوپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هالک، کیپټن امریکا، تور او نور د مارول کمپنۍ سوپر هیروز شامل دی. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج اف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Designed to save the world. People who look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
Try to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایا اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. د دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایا فلم دی.
ویزا تو ایئرپورټ کې لگتا پاگل هم لوگ بورٹ سے جائیں گے پورٹ سے
شام میں بہت اندھیرا ہے مر گئے ہیں کیا
دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں
کدھر
کراچی پاکستان
پاکستان والا کراچی
بہت وقت چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا بھی
دادا بس تمہارا
یہ گونگا ہے گونگا الاتفاق
اور تمہارا نام کیا ہے
شمی المتفق اس کی شادی نہیں ہوئی میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہم لوگ پاکستانی نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں ان کراچی Without passport, without any document.
Uncle, आप YouTube में देखो.
YouTube पाकिस्तान में बैन है.
क्या?
Skype? बैन.
WhatsApp?
बैन.
Uncle, आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ गटवा लो, बहुत पैसे बचेंगे. सब कुछ तो बैन है.
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگر ارناوت نوی فلم تنو ویټس منو ریټرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویټ منو دویم فلم دی. دا یو مزایا فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
نمبر
क्या सोच रहे हो?
भाभी भाभी
नहीं हंसो मत करो भैया,
ये तनु जी नहीं है,
नहीं है,
नहीं है।
थारे लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारे लगाई ना सू। मेरा नाम है कुमारी कुसुम सांगवानी, हमारी सहेली पिंकी, हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू, स्पोर्ट्स कोटे ते मिस लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू, जिला जज्जर 12-45-07 और फोन नंबर में दऊ को ना।
اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه تاسو اوریدل، اوس وخت شوی دی د یو بل اونیز پروګرام د میډیا ځوانان د خبرونه احمد شاه زمي جوړ کړی درځي چې وګ شو ورته.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو پونی ز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمی هر کله کوم د خبريالانو د ژغورنې د نړیوال کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1920 کال راهیسی 1080 خبريالانو وجل سوي چې څلويشت یې وازی په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبريالان یا خو پکې وجل سوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل سوي دي. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبريالانو ته دور پیښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبريالان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعات په اړه د خبر جوړول پر وخت یا ورسته د پاکستان د ریاستی ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې د نیو سره کارکوونکي ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه یې په اسانه کره راپورونه نشي جوړولی.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې تلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو دپاره، فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي، خو زمونږ لپاره چې مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو مونږ هم نشو تللی هلته، نو مکمل ازادانه مومنټ خو نشته. ستا ته هلته تللی نه شي، انفارمیشن نه شي کرک کولی، کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي هغه زیاته ته تللی نه شي. او که فرض که څوک ځي نو دوه طریقې دي، یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې امبیډ کوې بازار په هغې طریقه، او هم بیا ته تر آرمی چې سوی یا د هغې د مرضۍ به رپورټنګ کوې، لکه هغه تا کوم ځای ته پرېږدي نو هغې ته به ته ځې او هلته به کولی شي د خپلې مرضۍ یا ازادانه رپورټنګ نه شي کولی. او دویمه طریقه دا ده چې ته ریسک والې او آرمی خبر نه کې، نور ارګنایزیشنز خبر نه کې او په خپله لاړې، نو ریسک خو دا دی که ژوندی رالی ژوندی رالی او که ژوندی رانه لی نقصان درته ورسېږي، نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستی ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسی راغونډولی.
پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا ہے فاٹا ہے، لکه څنګه چې د پاکستان قبایلی سیمې دی هلته کې خبرونه شته، ځکه چې هلته کې له کلونو راهیسې پوځي عملیات روان دي، بمباریانی کیږي، هلته چې کوم طرحه ګرځي هغه خپل مرکزونه جوړ کړی دي، خو د پاکستان آزاد میډیا هلته رسائی نه لري. نو د پاکستان چې کومه قبایلی سیمه ده، په دې کې وسلواله او د پاکستان ریاستی ادارات دواړه د آزاد میډیا د موجودګۍ خلاف دي. همدارنګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځنو برخو یو شمیر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستی عناصرو له وجې څوک رپورټ کولای نشي. نو زه به دا وایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیا سنسرشپ لګیدلې، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
په پاکستان کې د پوځ او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع، د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمیر خبريالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم اپریشن یا پدیر کې یا دواړه تیرونه یا بنیرو، دا تقریبا ټول ما کور کړی دی پخپلا. خو لکه دغه شپږ بو کالو کې ماته د وسلوالو له طرف نه هیڅ ستریټ ډایرکټ نه ملو شوی، چېرې دغه طرف نه خفګان ضرور شوی دی، چېرې په یو خبر یا په بل خبره خفهی، چېرې دا داسې نه په کار داسې په کار یا زمونږ داسې ونه شول. البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه دی دغه طرف نه وخت په وخت باندې دمکیانی هم ملو شوی دی، وخت په وخت باندې هغې خفګان اظهار هم شوی دی، او یو پیری په کې کم ده نو زه او شپه لپاره بوتلم نو دا دغه غشتا وسه مونږ ته مشکلات شتا وسه مونږ خپل ځان ډیر انسیکیور فیل کوو بل دا چې داسې د دغه خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره یي خو مونږ ته مونږ ګڼو چار په دې کې زموږ خطر کې دي شنو مونږ نه شو ورکولای نو سلف سنسرشپ پالیسیز پکې راشي زموږ پروفیشنل استطاعت چې کوم نه هم کومه دوه خبرم پکې راشي
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې دا ډول حالات سره مخامخ کیږي بلکې یو شمیر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي پر حمید میر باندې په کراچي کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې یې نوموړی سخت ژوبل سو تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلی وای چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وو نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي
زخو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم وزیر اعظم د ټول قام سره جمعنه کړی و چې په ما د شوی برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي ریپورت په دریو میاشتو کې راشي خو د نه میاشتو تیرې دوه باوجود هم دغه ریپورت نه دی راغلی زمونږ ټي وي چینل ته هم ډیر مشکلات دي او سورز وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زمونږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوی وو ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطر ده سورز وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زنه يم بلکې په سلګونو خبريالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي
په پاکستان کې په داسې حالات کې خبريالان بیا څنګه پر حساس موضوعاتو کار کوي په پېښور کې خبرياله انیلا شاهین یې په اړه وایي
ترسه د پولیس غرمانو چې کوم سنسټیو ریپورت وینو زه پوره کوشش دا کوم چې دا غي د بار چې زمون کم سور شوی دا غي سټوري پوره کول کې چې کوم مواد مونږ ته پکاره نو زه هغه پوره پیدا کم ځانتا او کنه دا سې سټوري وی چې غلک د انیر کې دونه پسته ماته دا سې لګی چې لکه دا زما خلاف پلی شي لکه مطلب ون سایډ سټوري ته تاسو ویل شي نیگیټیو دا غي سرات وی نو یا خو ته انګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کو چې هغه چاره دوه فریقین نو دا غي پوره کمنټ سره کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورنمنت ته یا کده طالبانایزیشن والے سره سټوري ودا غوي فریق لګه چې څنګه موقف یې پکې خلو ما چې کل سواد کې کار کولم کډیر ایشو ځا سم مخ تراغلو چې هغه کې مونږ ته حالت خرابې دو لکه ما انټرویو دا سې کړو چې هغه پکې په سواد کې زما نوغه انیر کېدو کې مونږ ته پرابلمز جوړې دل کله کله دا سې وی چې مونږ سټوري وکړو ال تکې ریپورت جوړ کو خو یا خو چې مونږ واپس خپل ځای ته راشو نو هغه انیر کو چې به مونږ په غزې کې یو مونږ ته نقصان زیات وي دا شته چاندې وی چې کومه کیسه و چې په سواد کې کلم کار کولو نو مونږ ال تکې د زنانو د حقوق حواله سره چې کوم ریپورت جوړول مونږ نشو انیر کولم بیا په خبر نه تنانی ارکل او ډیر داسې رپورت د سواد منځوم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو ماته اغوا برې تاوان د پاره یو سوري اکړې وا چې د خیبر ایجنسی کې کوم غورونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو سي نو ماته دا سټوري را کړې شو با قاعده پدې موږ کارم کړو خو بیا چې هغه هډ افس کې کته شنه غوي چې نه دي کې زمونږ افس کسانو ته خطر جوړې دي شي نو ډیر داسې سټوريز چې هغه بیا موږ هم نه چلو سیات ته کوشش موږ دا کو چې لکه سټوري داسې وچ موږ په خپل سیفټي حفاظت
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزې په اړه ډیر څه لیکل سوي دي د ریپورتنګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبريالي په نامه د کتاب لیکوال او شنن کې عدنان رحمت واي لتیرو 12 کلونو راهیسی په پاکستان کې یو سلنه خبريالان وجل سوي دي نو موري د عاملینو په اړه زیاتوي
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kaluno wlande dalake warkun ke bunyadi anasir waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de class lari pa de sarbe ra siyasi gunduna ham pa class lari
finding that political parties are being involved
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې پر استخباراتي دارو یا پاوز سخت نیو کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څ ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي
وراره کې سونه موږ په دغه پاکستان کې براشه جنستان اوجل شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه ده شوی خو د ټول په اړه کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټيليجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل دی لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې څا خبر ورکړو چې پاکستان نیوی او پاکستان ار فورسز کې القاعده ډیر رن راوته دي سلیم شهزاد نو سلیم شهزاد او چت کړی شو او د درې ورځې پسته چې دې مړ پر وتر نو تر اوسه چته یو انکوایری رپورت نه دی ویل خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دینو اخبارو نغوت نه سي د پاکستان انټيليجنس جاسوس ته چې دا لکه دیو چت کړو او دی وجه دو او یو داسې طرف ته اشاره کړی و چې کوم سټیک ثابتېږي نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده. نو د کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلستان چې کوم دی نو هغه انټیلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړیږي.
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پریښی دی. په کوټه کې لالمان ژغ راډیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي.
دې ما ته ویل چې ته زموږ د پالیسۍ یا زموږ د کړنو خلاف چې کوم څه جدوجهد کوې یا د ځینو محکومو او غریبو قومونو غږ پورته کوې دا زموږ د پالیسۍ خلاف. د بلوچو ستونزه، په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه، دغه ستونزې ما یو ډېرې وڅېړلې. هغه چې ما د هېواد داخله ګن باندې وژغول دغه زما چې کوم خیال دی زما دپاره دغه شی.
د حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړ لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دې ته اړ سو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ سي. نوموړي په کراچي کې یو اردو ژبي ورځپاڼې جامباس ته لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزی او صوبایي کچه باندې د خبریالانو یو شمېر اتحادیه جوړې دي چې د خبریالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې دین خبریالان ولې خپل اتحادیو یا امنیتی چارواکو سره د خپل ستونز د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبریال نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونز نور هم زیاتېدله.
ما خپل مسله له هیڅ سره خو نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دین مخکې د خبریالانو پته و چې کوم خبریال کوه هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړی داغه مسله له کومې دو په ځای نور هم زیاتېږي. دا هیڅ مدد نشي کولای که زیات کوم خبریال کنځل له هغه مدد کوي نو راوځي په روډ باندې مذاکره وکړي کنه کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نو وایي سبا راشه بل ورځ راشه. بل دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهره ولا که زه چې د دې سره رابطه وکړم نو هغه سره به زما خبر نور هم خطرناک شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوم او لا غزې نه راغلی یم.
یو شمیر ځپلسیوي خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغیزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میشت د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي آسیا مشر باب ډیتس وایي چې په وار وار د پاکستان له یو شمېر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړي خو د ژمنو سربیره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه ده لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبریالان له یو شمېر خطرو سره مخامخ دي، راتلونکي به څنګه وي؟ خبریال دلاور جان خوشبینه نشکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشګوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسانه دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه هغه ته دړکیشته هغه وجل کیږي، د هغه کې سونه چې کوم دی هغه نه اوریدل کیږي، د هغه چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه زی، هغه سیس چې کوم دی هم ختم دی. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم دی نو ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکارا دی، هغه دی وسوسنو میشتو کې راغی نو هغه هم پکې ډېر ښکارا دی. چې کله ته یونایټیډ نه تخپل کاس چې کوم دی نو بیا سپورټ کولای نشي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای برای به د دوی وی کڅم اوس دوی لستون سره مخامخ دي خو هیله مند چې یو خوندي او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما برید وشو زه په روغتون کې داخل کړ شم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټي وي چینل نشم راتل او زه باید پاکستان پریدم. ماته دا هم ویل شو چې جیو ټي وي به نور بند وي خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم بلکې جیو ټي وي هم بیا پیل شو. بل په لوڅو مې سمخ کې ماته ول شو چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پاته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هوا د تختی او د پاکستان پوز به د هوا چلی. خوست په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستانی پوز نشته. زه هم ژوندی پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان کې خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
لو خزو د ژوند د لاس تر اورونو په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.